آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نوشابه آشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د خبرونو مهم ټکي اوري.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په واسطو مقرر شوی پولیس د سنگر نه تښتیدلی دي. اروپایی اتحادیه د ایران، فرانسې، جرمني او د برتانیې د خارجه وزیرانو د غونډې کوربتوب کوي چې د ایران سره په تاریخي اتمی موافقه وغږیږي، او د جنوبي کوریا چارواکو ویلي دي چې شمالي کوریا د اولمپیک ژمنیو لوبو ته خپل لوړ رتبه هیئت لیږي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. نن د سې شنبه ورځ د جدید میاشتې 19مه د 2018 کال د جنوري د میاشتې له 9 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د خبرونو نه وروسته چې رپورټونه هم اورید، رپورټونو نه وروسته به درته په خپرونه کې نور مطالب هم ولرو، خو د خبرونو نه وروسته په رپورټونو کې دا هم درته لرو. تیر کال هر ورځ له 1200 نه زیات افغانان د جګړو له امله خپلو اصلي مینونه کډه شوي دي. د لوګر کوچیان له دولت نه څه غواړي؟
دا کوچیان په داسې علاقو کې پراته دي چې هغو ته د خرڅو، د مریضو، د احتیاج دا ډېر په مشکلاتو رسیږي.
او د تروریزم سره د جګړې په سر د امریکا او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي جنجال په اړه راپور هم لرو. قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او سردا زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي هغه کسان چې په واسطو او رشوتونو د پولیسو په قواو کې مقرر شوي دي یا اغلا کړی ده او یا له سنگره تښتیدلی دي. خاغلی غنی نن په کابل کې د پولیسو د اکاډمۍ د 1460 افسرانو د فراغت په مناسبت په وینا کې ویلي دي هیڅوک نور په پولیسو کې په واسطو مقرر دی نه شي. جمهور رئیس غنی د پولیسو په قواو کې په اصلاحاتو باندې ټینګار کړی دی او ویلي دي چې وروسته له دې به ټول ځوان افسران، لوړ رتبه او عالی رتبه افسران د قانون په اساس تعین او تبدیلیږي، ترفیع او ټول اجراءات به د قانون په اساس کیږي. نن د افغانستان د اساسي قانون د تصویب 14مه کلیزه ونمانځل شوه. د یوې سروې له مخې په دغه مودې کې د اساسي قانون له هرو دریو مادو یا فقرونه دوه نقص شوي دي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال خبره ده چې د قانون نقص کېدل د قانون بې اعتباره کېدل نه بلل کېږي. محمد سرور دانش په کابل کې ویلي دي چې له قانوني لارو چارو پرته هر ډول تعدیل په اساسي قانون کودتا بلل کېږي. پاکستان وایي د امریکا سره د استخباراتي معلوماتو شریکول ځنډولې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستګیر خان وایي چې دا خبره صحیح ده چې د امریکا سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د ځنډولو نه علاوه د دې ترڅنګ دفاعي همکاري هم ځنډولې ده. په پاکستان کې یوې محکمې د صوفي محمد د خوشي کېدو امر کړی دی. صوفي محمد د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله خسر دی چې د 2009 کال نه راپدې خوا په پاکستان کې بندي وو. د صوفي محمد په خوشي کېدو سره ښایي د امریکا او پاکستان اړیکې لا هم پسې خراب شي، ځکه چې هغه په یو د پاسه 2000 کال کې په افغانستان کې د امریکایي قواو په خلاف د جهاد فتوا ورکړې وه او په خپله هم د زرګونو وسلوالو سره یو ځای افغانستان ته د جګړې دپاره تللی وو. واشنگتن په پاکستان تور لګوي چې د وسلوالو په خلاف جدي اقدام نه کوي، مګر پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي چې واشنگتن یې د تروریزم ضد مبارزې کې د قربانۍ درناوی نه کوي. د صوفي محمد مدافع وکیل ویلي دي چې هغه د روغتیایي مسایلو په خاطر خوش شوی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د جنوبي کوریا چارواکي وایي چې شمالي کوریا ویلي دي چې د اولمپیک ژمنۍ لوبو ته چې په راتلونکي میاشت کې په پیونګیانګ کې کیږي خپل یو لوړ رتبه هیئت لیږي. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زوی ولولي.
د جنوبي کوریا چارواکي وایي شمالي کوریا ویلي دي چې د اولمپیک ژمنۍ لوبو ته چې په راتلونکي میاشت کې په پیونګیانګ کې کیږي خپل یو لوړ رتبه هیئت لیږي. دا پیشنهاد نن د دې دوه سختو رقیب ملکونو ترمنځ په سرحدي علاقه کې د مخامخ خبرو په دوران کې شوای. په دوه کلونو کې دا د دوی اوله غونډه وا چې وشوله. د یووالي د چارو لپاره د جنوبي کوریا وزیر په دې حکله داسې وویل. شمالي کوریا ویلي دي چې د عالي رتبه مامورینو یو هیات د ملي المپیک د کمیټې غړي، د سپورتي ټیم غړي، هنرمندان، نندارچیان، د تکواندو ټیم او ژورنالیستان د المپیک په ژمنیو لوبو کې د ګډون لپاره راولېږي. په پیونګیان کې خلک د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ په خبرو خوشاله شوي دي. همدغه راز سول نن د خبر تایید کړ چې شمالي کوریا د سرحد په جنوبي برخه کې د دوه کوریاګانو ترمنځ عاجل نظامي تلیفون بیرته چالان کړی دی. همدا شان سول په مقابل کې سبا د چهارشنبه په ورځ د نظامي مخابري عادي عملیات بیرته پیل کوي. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د واشنگتن اوري. اروپایي اتحادیه د ایران، فرانسې، جرمني او د برتانیې د خارجه وزیرانو د غونډې کوربتوب کوي چې د ایران سره په تاریخي اتومي موافقه وغږیږي. د اروپایي اتحادیه د خارجي چارو رئیس فدریکا مغیرینی د ایران د خارجه وزیر جواد ظریف سره د پنځشنبه په ورځ ګوري چې ډاډه شي چې د 2015 کال د اتومي موافقه عملي کول ادامه ولري. د دغه موافقه په اساس ایران خپل اتومي پروګرام بندوي، په بدل کې ورباندې بین المللي اقتصادي بندیزونه نرمیږي، خو امریکا ویلي دي چې دا موافقه بالکل لغوه کوي. د ایران ستر رهبر آیت الله علي خامنئي نن د سه‌شنبه په ورځ د دښمنانو د دسیسو په ضد د خپل ولس حرکت او مظاهره وستایلي او ویل چې د حکومت ضد دغو احتجاجونو کې امریکا او اسرائیل لاس درلوده. د ایران د دولتي مطبوعاتو د رپورت له قراره د دسمبر د میاشتې په اخرې ورځ کې په ایران کې د مخالفانو د احتجاجونو په مقابل کې د حکومت پلویانو مارشونه وکړل. وروسته په تشدد کې یو ویشتنه وجل شول. د دښمن د توطیې په ضد چې د رژیم په مقابل کې جوړه کړې وه، دغسې ولسي حرکت د نړۍ په هیڅ ځای کې نشته دی. خامنئي دا وینا د ایران په دولتي مطبوعاتو کې کړې ده. په 2018 کال کې فرانسې د پناه غوښتنې زیات درخواستونه ثبت او راجستر کړي دي. د دې خبر تفصیل خایسته سادات لامل ولي.
په فرانسې کې د ثبت شویو غوښتنلیکونو پر بنسټ اکثره پناه غوښتونکي د البانیا، سوریه، عراق او افغانستان اتباع دي. د فرانسې د مهاجرت اداره وایي چې رسمي پناه غوښتنې 18% زیاتې شوې چې شمېر یې اوس له 100 اوړي. د دغه ادارې په وینا دا په تیرو 40 کلونو کې کم ساری شمیر دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې د می په میاشت کې واک ته ورسید، ژمنه کړې چې په کمه موده کې به د پناه غوښتونکو پر درخواستونو غور وکړي او د قوانینو پر بنسټ به دوی خپل ځوابونه ترلاسه کړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په امریکا کې مطبوعات وایي چې په دې خبرې باندې اساسي بحث روان دی چې ځانګړی مفتش رابرټ مولر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په حکله پوښتنې وکړي. د ان بی سی تلویزیون نن خبر ورکړی دی چې د جمهور رئیس ټرمپ مدافع وکیلانو د ښاغلي مولر د استازو سره کتلي دي. د جنوبي افریقا یوې خیریه مؤسسې ویلي دي موثق معلومات ورته رسېدلي دي چې مستقل اکاس چې یو کال مخکې په سوریه کې تښتول شوی و تر اوسه ژوندی دی. او د الپاین فریګاه نن د سه‌شنبه په ورځ خبر ورکړی دی چې د سخت واورو له کبله د سویزرلند د سکی په مشهور ځای زرمت کې 14,000 سیلانیان بند پاتې دي. سړکونه په واورو پوښلي دي، زرمت ته اورګاډي نشي تللی، برېښنا نشته دی. فعلاً 14,000 تورستان بند دي. د زرمت د سکی سټېشن په خپل ویب سایټ کې خبرداری ورکړی دی چې سمدستي تګ راتګ امکان نه لري. په زرمت کې 15,500 خلک اوسیږي او هوټلونه او کرایي اپارتمانونه د 14,000 او سلور سو سالانیانو گنجایش لري. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په همو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي په تیر 2018 میلادي کال کې هر ورځ له 1200 نه زیات افغانان د جګړو له امله خپلو اصلي مینونه کډه شوي دي، خو څه چاره په کار ده چې دغه کورنۍ بیرته خپلو مینو ته ستنې شي؟ دا د چا مسؤلیت دی؟ په دې هکله درته رپورټ لرو وروسته یې اوري. خو تر دې مخکې درته د افغانستان د اساسي قانون د تصویب د 14 کلیزې په اړه رپورټ لرو. نن د افغانستان د اساسي قانون د تصویب 14 کلیزه ولمانځل شوه. د یوې سروې له مخې په دغې موده کې د اساسي قانون له هرو دریو مادو نه دوه یې نقص شوي دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وایي چې د قانون نقص کیدل د قانون بې اعتباره کیدل نه، ندی. محمد سرور دانش کابل کې ویلي چې له قانوني لارو چارو پرته هر ډول تعدیل پر اساسي قانون نرمه کودتا ده. رحیم ګل سروان په همدې اکله د کابل نه رپورټ را لېږلی.
په دې لویه غونډه کې د دولت لوړپوړو چارواکو د اساسي قانون د تصویب د 14مې کلیزې نمانځنه وکړه. هغه اساسي قانون چې له هرو دریو مادو یې دوی نقص شوي او ځینې سیاسي ګوندونه یې په دې 14 کلن عمر کې د تعدیلاتو غوښتونکي ول. د ولسمشر دوم مرستیال سرور دانش منی او تاییدوي چې اساسي قانون په ځینو برخو کې نقص شوی او ځینې مادي نه دي تطبیق شوي، خو دا هم وایي چې دا نقص او نه تطبیق د اساسي قانون د بې اعتباره کولو په معنا نه دی. د ولسمشر دوم مرستیال په اساسي قانون کې د تعدیل لاوستل حق بولي، خو وایي د اوسني قانون تعدیل ته شرایط پیچلي دي. د قانون پرته له نورو لارو د تعدیل لاوستل په اساسي قانون نرمه کودتا بولي.
ما در صورت میتوانیم یک قواعد را
موږ په هغه حالت کې اساسي قانون تعدیلولای شو چې د اساسي قانون د شرایطو لارې تعدیل راوستل شي. هغه د اساسي قانون ځانګړې لویه جرګه او په قانون کې شته شرایط دي. هر بل لار چې کله هم مطرح کیږي لکه موقت دولت یا دودیزه لویه جرګه، دا له قانون پورته او له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. که یې په صراحت وایم، دا په اساسي قانون نرمه کودتا ده.
اساسي قانون یا ملي وثیقه چې په افغانستان کې له 14 کاله تصویب راوروسته تر ټولو زیات نقص شوی قانون دی. د یوې نوې سروې له مخې د افغانستان اساسي قانون په تیرو 14 کلونو کې له هرو دریو مادو دوه نقص شوي. دا سروې چې د پژواک خبري اژانس او د حقوق پوهانو انجمن ترسره کړې، پکې ویل شوي چې د اساسي قانون له 122 مادو څخه 49 مادي نقص شوي یا هیڅ نه دي تطبیق شوي. د لومړي فصل 12 مادي، د دوهم فصل 13 مادو 22، او د دریم فصل له 12 مادو 15 نقص شوي دي. سروې ښودلې چې له هرو 10 افغانانو څلور یې د اساسي قانون په اړه معلومات نه لري، له نیمایي نه زیات عدالت ته لاسرسی نه لري، له 10 کسانو درې د اساسي قانون له حقوقو ګټه اخیستې، او له 10 د شپږو کسانو په ژوند کې مثبت بدلون راوستی. د پژواک خبري اژانس مشر دانش کړوخیل وایي د اساسي قانون د تیرو 14 کلونو نقص شوي موارد په نښه کړي دي.
کله چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په تیرو 14 کلونو کې نه کیږي، نو آیا دا واضحه فیصله د دغې مادې نقص ده او که نه ده؟ یا که د ښاروالیو انتخابات په وخت باندې نه کیږي، آیا دا نقص ده او که نه ده؟ موږ یعنی ډیر مستند دغه کومه هره ماده چې د قانون په اړه ده، د هغوی هغه کله چې نقصه وه هغه موږ په اسنادو او په دلایلو ذکر کړي چې دغه ماده د دغه دلایلو له امله نقصه وي.
افغانستان له 1401 هجري لمریز کال راهیسې 10 اساسي قوانین تجربه کړي. اوسنی اساسي قانون په 1402 لمریز کال کې د اساسي قانون د لوی جرګې لخوا په 12 فصلونو او 122 مادو کې تصویب شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د سولې د مطالعاتو یو خپلواک مرکز په خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې د دای جنگیالیو پراخ حضور به د پاکستان ستونزې نور هم زیات کړي. په دې اکله درته رپورټ لرو، لږ وروسته یې اورئ. خو په لوګر کې سلګونو کوچیانو د یوې اعتراضي لاریون په ترڅ کې له دولت نه غوښتل چې په خوست ولایت کې د کوچیانو پر مخ تړل شوې لارې پرانیزي. په دې وروستیو کې په خوست کې د کوچیانو او یو شمیر نور قومونو ترمنځ د ځمکو د ملکیت په سر لانجې روانې دي چې په نتیجه کې پر کوچیانو لارې تړلې دي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لیږلی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په یو تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې له 400 زیات افغانان له خپلو سیمو څخه نورو سیمو ته کډه شوي، چې د دغه شمیرونو له مخې په منځنۍ کچه هره ورځ له 1200 څخه زیات افغانان خپلو مینو پرېښودلو ته اړ شوي دي. دا راپور وایي تر ټولو ډېرې بې ځایه شوې کورنۍ چې شمیر 1350 تنو ته رسیږي د ننګرهار په ولایت کې دي. ورپسې 9550 کورنۍ په کندوز، 6650 د بادغیس په ولایتونو کې بې ځایه شوي دي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا دغه شمیرې ډېرې ښیي او وایي چې په تیر میلادي کال کې دغه هیواد کې 600 افغانان له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حافظ احمد میاخیل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل د جګړو او طبیعي پیښو له امله تر ډیره په ننګرهار، هلمند، کندوز، تخار، جوزجان او سرپل ولایتونو کې بیځای شوې دي. ښاغلی میخیل وویل دوی سربیره پر دې چې له بیځای شوو کورنیو سره بشري مرستې کوي، د هغوی اصلي مینو ته د بیرته ستنېدو پر پروګرام هم کار کوي.
اساسي او مهمه خبره دا ده چې مونږ د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې کار کوو، ځکه بشري خدمات نشي کولای چې د دوی د حل هغه اساسي لار نه ده، ځکه یوه بوجه موړه یا یو ټیم وړي یا د تور ته نورې مرستې چې کېږي دا په هېڅ وجه زمونږ د هېوادوالو درک نشي دوا کولی. له همدې امله مونږ هڅه کوو چې دوی بېرته خپلو اصلي سیمو ته وګرځو، یا هم په دویمه سیمه کې دوی ته د سرپناه زمینه برابره کړو چې زرګونه کورنۍ بېرته خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM د راپور له مخې وایي په تیر میلادي کال کې د ایران او پاکستان د قانوني اسنادونو لرونکي څه باندې 462,000 افغان کډوال خپل وطن ته راستن شوي دي. د دغه شمیر څه باندې 90 زره له ایران او پاتې نورې له پاکستان څخه وطن ته راستن شوي. همدا ډول اوچا په دې راپور کې ویلي چې په تیر میلادي کال کې له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو څخه ټوله 50,000 افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. اوچا په خپل دغه راپور کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اسلام قلعه په سرحدي سیمه کې د مالي امکاناتو د نشتون له امله د یو روغتیایي کلینیک د تړل کېدو خبر هم ورکړی دی. په کابل کې له ننګرهار ولایت څخه یو بې ځایه شوی وایي له کورني بې ځایه شوو سره د حکومت مرستې بسنه نه کوي.
دغه کومکونه لږ په حساب باندې مثال کم دي، باید چې دغه کومکونه زیات شي، دغه خلکو زیاته خساره موندلې ده، او باید چې یو دلته کابل کې ژمی دی، زمستان دی، مثال هم دغه خلک لرګو ته، کمبلو ته، هر شي ته اړه لري او خوراکي توکو ته، نو دغه مرسته کافي نه ده، باید چې دغه خلکو سره ډیره په غټ لیول باندې مرسته وشي. دغه خلکو کورونه سوي دي او در په در دي او خاورې په سر دي، دلته راغلي په پردو کورو کې پراته دي.
همداشان د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د بادغیس په ولایت کې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د وسلوالو لخوا د اتو تړل شو روغتیایي مرکزونو د بیرته پرانیستلو خبر هم ورکړی، او ویلي دي چې د بادغیس په ګاونډ د غور ولایت چخچران په ولسوالۍ کې چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ درې روغتیایي کارکوونکي او د هغوی دوه همکاران وسلوالو نیولي وو، د نیول کېدو یوه ورځ وروسته بیرته راخوشي شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې په 2018 میلادي کال کې هر ورځ له 1200 نه زیات افغان د جګړو له امله خپلو اصلي مینونه کډه کیږي، خو په ورته وخت کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا ویلي چې دا وزارت په داسې یوه پروګرام کار کوي چې په اساس به بې ځای شوي کډوال له خپلو بې ځای شوو ځایونونه بیرته خپلو مینو ته ستانشي. تاسې په هکله د لیمینیازۍ رپورټ واورېده. بیا هم رپورټونو ته ادامه ورکوو. اوس هم پام وکړئ د ابراهیم رحیمي رپورټ ته چې د لوګر د کوچیانو د حال په هکله رالیږلی دی.
دغو اعتراض کوونکو چې د لوګر د التمور په سیمه کې د ګردیز کابل لوی لارې ته راوتلي وو، له دولت نه وغوښتل چې په خوست ولایت کې ځایي قومونه د کوچیانو پر مخ د لارو له تړلو راوګرځوي. نږدې یوه اونۍ مخکې د خوست په مرکز او تریزی ولسوالۍ کې یو شمیر قومونه وروسته له هغه د کوچیانو پر مخ لارې وتړلې چې د ځمکو د ملکیت په سر یو او بل ته مورچې ونیولې. که څه هم د خوست ځایي چارواکي وایي چې یو ځل یې د کوچیانو پر مخ لارې پرانیستلې، خو د لوګر یادو شوي اعتراض کوونکو ویل چې اوس هم پر کوچیانو لارې تړل شوي او خلک له ستونزو سره مخ دي.
دا کوچیان په داسې علاقو کې پراته دي چې هغو ته د خرڅو، د مریضو، د احتیاج دا ډېر په مشکلاتو رسیږي، ځکه دا کوچیان ذاتي وچي چای هغې خوا ته پاکستان ده، دې خوا ته تیرزي ورته ده، ځان یې ورته دولت جوړ کړی ده.
په دې وروستیو کې په خوست کې د کوچیانو او یو شمېر نورو قومونو ترمنځ د ځمکو د ملکیت په سر لانجو زور اخیستی. کوچیانو په ځینو ځایونو کې نوې آبادۍ پیل کړي، خو نور قومونه یې د ړنګېدو غوښتنه کوي. د لوګر یادو شوي معترضینو له دولت نه وغوښتل چې یاده مسئله جدي ونیسي او د هواري لپاره یې کوټلې ګامونه واخلي. دوی اندېښنه څرګندوي چې که دا مسئله ژر هواره نه شي، ښایي له نورو ستونزو سره هم مخ شي.
که دغه مشکل حل نه شلو، موږ بله لار نشته، موږ به دغه لارې بندوو په هغو محدودو خلکو چې چا دا چل راښودلی، مدني لارینونه به کوو، هر څه مسؤلیت چې پېښ شه مسؤلیت به د هغو په غاړه وي.
بل لور ته په یاده مسئله کې ښکېلو قومونو د خپلمنځي پرېکړې پر اساس ویلي تر هغې به د کوچیانو پر مخ لارې تړلې وساتي، سوچلو کوچیانو سره د ځمکو د ملکیت پاړه له دولت سره پریکړې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د خوست والی حکم خان حبیبي چې د لوګر په التمر سیمه کې له معترضینو سره خبرې کولې، خبریالانو ته وویل چې د دې ستونزې د حل په اړه یې کوټلي ګامونه اخیستې.
د خوست ولسونو یو تعداد وړاندیزونه لرل چې هلته غصب سوی، نظامي کمیشن مې تعین کړی، ساحې ته تللی، تاسې ټول په جریان کې مورچې ړنګې شوي دي، غصب ړنګ سوی ده. خو متاسفانه کله چې زه راوتلم بیا د یو تعداد حرکاتو په اشاره باندې دوی ختلي اولته لارې بندې شوي.
پر خو سربیره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په دې وروستیو کې د کوچیانو او ځایي قومونو ترمنځ د ځمکو او غرونو د ملکیت په سر لانجې او شخړې پیښې شوې دي. د څېړونکو په وینا د قومونو ترمنځ لانجې او وسله والې شخړې نه یوازې د خلکو پر ورځني ژوند منفي اغېز لري، بلکې د دولتي حاکمیت په وړاندې هم ستونزې ایجادوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. په یو تازه رپورټ کې خبرداری ورکړل شوی چې په پاکستان کې د داعش حضور مخ په زیاتېدو دی. د سولې د مطالعاتو یو خپلواک مرکز په خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې د داعش جنګیالیو پراخ حضور به د پاکستان ستونزې نورې هم زیاتې کړي. بل لور ته د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر وایي چې پاکستان ترهګرو ډلو ته امن پناه ځایونه ورکوي. مایک پامپیو ټینګار کوي چې په پاکستان کې میشت ترهګر ډلې د امریکا ګټو ته زیان رسوي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې یو نوی راپور ښیي چې په دغه ملک کې د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی او د داعش فعالیتونو په پاکستان کې د ترګري ضد جګړه نوره هم پیچلې کړې ده. په پاکستان کې د سولې مطالعاتي مرکز په خپل کلنی راپور کې لیکلی دي چې په 2018 میلادي کال کې 370 وسله والې حملې شوې دي چې په کې ځانمرګي حملې هم شامل دي. په دغو حملو کې 815 کسان وژل شوي دي او د 1200 نه زیات زخمیان شوي دي. دغه راپور وایي چې په دغو حملو کې د خلکو په وژل کېدو کې د تیر کال په پرتله 10% کمښت او په حملو کې 14% کموالی راغلی دی. راپور وایي د پاکستانی طالبانو ډله اوس هم د ټولو نه لوی خطر دی او د دغو حملو 85% پاکستانی طالبانو کړي دي. د پاکستانی طالبانو علاوه په بلوچستان کې بیلتون غوښتونکي او نور وسله والې ډلې په پاتې حملو کې لاس لري. راپور کې ویل شوي د بلوچستان او د سند په صوبو کې د اسلامي دولت د ډلې د شتون راپورونه د خطر د زیاتېدو نښه ده. خو د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای رئیس مایک پامپیو وی پاکستان هغو ترګرو ته پناه ورکوي چې امریکا ته خطر پیښوي.
موږ وینو چې پاکستانیان د خپل هیواد دننه هغو ترهګرو ته پناه ورکوي چې اوسمهال متحده ایالاتو ته خطرونه پیښوي. موږ کوښښ کوو چې پاکستانیان په دې خبره پوه کړو چې له دې وروسته دا کار د منلو نه دی. نو له دې امله د مرستو اخیستو لپاره یې په شرایطو یو بل چانس ورکوو. که دا مشکل یې حل کړ خو موږ به خوښ او همکاري به ورسره کوو، خو که وی نه کړ موږ مجبور یو امریکا خوندي کړو.
پامپیو وی د امریکا استخباراتو د دې ارزونې تایید کړې ده او وی ویل جمهور رئیس ترامپ پاکستان ته سپینه خبره کړې ده چې امریکا غواړي د پاکستان همکار پاتې شي خو باید د ترګرو پټ ځایونه ختم کړي.
جمهور رئیس دا خبره روښانه کړې چې پاکستان باید هغو ترهګرو ته پناه ورنه کړي چې امریکا ته تهدید پیښوي.
د امریکا د دفاع وزارت هم د دوشنبه په ورځ ویل امریکا پاکستان ته ویلي چې که په میلیونونو ډالرو امنیتي مرسته غواړي نو باید نور اقدامات وکړي.
طالبان د حقانی شبکې مشران او د برید طراحان باید له دې وروسته پناه ځایونه ونه لري او د پاکستان له اړخه حملې ونه کړي.
پاکستان وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې پناه ځایونه لري او د هغه ملک نه په پاکستان کې حملې کوي.
قدر من اوریدونکو، پاکستان افغان مهاجرو ته یوه میاشت وخت ورکړی دی چې بیرته خپل وطن افغانستان ته ستانه شي. په اسلام آباد کې د مهاجرو د چارو یو پخوانی ډیپلومات مصری خان مومن سره زموږ همکار زیبا خادم مرکه کړې چې وروسته یې په بله خپرونه کې اوري. رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، د سه شنبه ورځ ده د رڼا ځانګړي ونی زخ خبرونه اوري چې د خزو ځانګړي خبرونه ده. د نن شپې په خبرونه کې په کومه موضوع در سره غږیږو؟ د خزو په وړاندې تاوتریخوالی یا زور زیاتی یو علت اقتصادی کمزوری خودل شوی ده. نو په همدې خاطر د نن شپې په خبرونه کې په دې خږیږو چې ښځې څنګه او په کومو لارو چارو کولی شي چې د کور په لږو امکاناتو خپل اقتصاد پیاوړی کړي. د خوست د ګلانو د کمپ نه یو دوه خویندې غږیږي چې هغوی چرګ چرګوړی او غوا خوسی ساتي. هغوی به تا سره خپلې تجربې شریکې کړي. چا چې د دوی سره مرسته کړې ده هغه خور هم د خپرونې میلمنه ده. نو تاسو کولی شئ چې هم خپرونه واورئ هم په خپرونه کې برخه واخلئ. په لارو چارو به یې د خور نه که کومه پوښتنه لري هغوی به تاسو ته مشوره درکړي.
په بغلان کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست د تخنیکی او مسلکي زده کړو له مرکز څخه سلطنه نارینه او خزینه فارغ شول. دغو کسانو په شپږو میاشتو کې بیلابیل کسبونه زده کړي دي. راپور. په بغلان کې د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسلکي زده کړو له مرکز څخه سلطنه له شپږ میاشتنیو زده کړو وروسته فارغ شول. دغو کسانو په بیلابیلو برخو ویلډینګ کاری، نل غزول، موبایل ترمیمول، قالین اوبدل، ګلدوزي او خیاطۍ کې زده کړې کړي او د مسؤلینو لخوا د کار رسمي سندونه ورکړل شول. له بیلابیلو مسلکي او تخنیکي زده کړو فارغ شوي دغه کسان وایي چې ناامني هغه علت دی چې له امله یې کارونه کم شوي دي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی پر عامو خلکو غږ کوي چې ځوانانو ته د کارموندلو په برخه کې له دولت سره مرسته وکړي. هغه ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې د خلکو مرسته په سیمه کې د امنیت په ټینګښت کې مهمه وګڼله او زیاته کړه چې اوس مهال د ناامنۍ له وجې بیکاري زیاته شوې ده.
رفی بیکاری برای مزلی کی بیک مزلی بسیار بزرگ هستند. تلاش های جدی بخرج داده شو از طرف عامی افغان های عزیز ما که ما برای پیدا شدن شغل و شرایط مساعد بسازیم.
د بیکاری د لمنځه وړلو لپاره چې لوی ستونزه ده باید د ټولو افغانانو لخوا ورته زمینه برابر شي. نو دا چې کار پیدا کړو لومړی باید امنیت ولرو او عام خلک له دولت سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته کولی شي. په بغلان او نورو شمالي ولایتونو کې هر کال د مختلفو مسلکي زده کړو له مرکز څخه په سلګونو کسان فارغيږي. خو د غټول مسلکي کسان د کار د نشټوالي فریاد کوي. یو ځوان چې له دغو مسلکي زده کړو فارغ دی وایي:
ما در فشار ژوندۍ تقریبا سطح بیکاری بسیار بالا است و دولت خود ما خواهشمند هستیم که به خاطر همچون برنامه‌های بیشتر
موږ په یو داسې هیواد کې ژوند کوو چې د وزګارتیا کچا لوړه ده. له دولت څخه غواړو چې ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. د کار او ټولنیزو چارو رئیس سید صالح وای د زینو سکتورونو ترمنځ د همغږۍ نشټواله د دې لامل شوی چې ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي.
ما در مجموع یگمانگی جدی را باید بین این سه عنصر اساسی کار که کارگر است، کارفرماست و دولت است باید به وجود بیاریم.
موږ باید د کار د دریو اساسی سکتورونو ترمنځ همغږي پیدا کړو چې کاریګر، د کاریګر استخداموونکي او دولت دی. متاسفانه د دغو دریو سکتورونو ترمنځ هیڅ همغږي نشته چې له امله یې کارموندل ګران شوي دي. احمد د بغلان د تخنیکي او مسلکي زده کړو په مرکز کې شپږ میاشتې د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې وکړې. هغه وایي چې په خپل کار باندې 80% مطمئن دی.
ما اینجا به مدت 6 ماه درس خواندیم در قسمت حرفه ترمیم موبایل.
ما دلته شپږ میاشتې د موبایل د ترمیم په اړه زده کړې کړي. 80% کولای شم چې یو خراب موبایل بیرته ترمیم کړم. له بغلان پرته په نورو ولایتونو کې هم ځوانان په دولتي ادارو کې د مقررې د چارو پیچلتیا، د رشوت اخیستل، د واسطو په زور مقررې او نور علتونه د دې لامل ګڼي چې مسلکي وړ کسانو ته د کار موندل ستونزمن شوي دي. د قندوز یو تن اوسیدونکی بسم الله د کارموندنې په اړه داسې وایي:
چې ګورو ځوانان ډېر بېکاره دي. شخصي انجوګانې یا شرکتونه هم نشته دي چې هغه ځوانان چې څوک مسلکي دي یا مسلکي نه دي هغه هلته کار لپاره جذب شي. یو خبر باید دا ووایو چې د زورورو د زورواکو خلکو لپاره کار پیدا کیږي او هغه خلک چې واسطه نه لري یا مثال داسې خلک یې وینم موږ چې هغه مسلکي هم دي، د ماستری او دکترا پورې زده کړې کړي دي، هغه هم بېکاره.
هر کال په ځینو ولایتونو کې د دولتي ادارو د مسلکي او حرفوي زده کړو له مرکزونو څخه 200 تنه نارینه او ښځینه فارغيږي. خو اکثر ځوانان چې له دغو مرکزونو څخه د مسلکي زده کړو سندونه واخلي د خپل زده کړي کسب له لارې د عاید د لاسته راوړلو لپاره هڅه نه کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په لنډو شیبو کې د تاریخ خبرونه اوریدل مه هیروئ. خدای مالشه.